افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو په دې خپرونه کې د خپل کوربه سلی او نورو همکارانو سلامونه ومني. دا خپرونه تر 11 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې ایساف د پاکستان هغه ادارات کړ چې ګواکې افغانستان ته د وسلولو د تک په مخنیوي کې همکاري نه ده کړې. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په راتلونکو جګړو کې باید افغانستان او عراق درسونه هیر نه سي. له معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلو. اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه راټول کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر شپه هم د دغه ولایت په دانګام او شیګر ولسوالۍ باندې د پاکستان له لوري څه باندې 50 توغندي راغلي. د هرات چارواکي وایي چې د پولیسو یو افسر یو ګاونډي هیواد ته د جاسوسۍ په تور په اوږدمهاله بند محکوم شو. او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا لخوا په یو راکټي برید کې د افغانستان پولیس ته څیرمه 4 مشکوک کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ایساف د پاکستان هغه ادارات کړ چې ویلي دي پاکستانی پوځیانو د افغانستان لوري ته د وسوالو مخالفینو د اوښتو د لسګونه پیښو خبر ورکړې، خو ایساف یې په مخنیوي کې مرسته نه ده کړې. ایساف د ویلامې په خبرولو سره دغه ادعا ناسمه وبلله او وی ویل هر کله چې د پاکستان پوځ ورڅخه په دې اړه د مرستې غوښتنه کړې هغه ته یې مثبت ځواب ورکړی دی. ایساف له دې مخکې د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکټي بریدونه غندلي وو. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر شپه هم د دغه ولایت په دانګام او شیګر ولسوالیو باندې د پاکستان له لوري څه باندې 50 توغندي راغلي دي. د دغه ولایت والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې 21 توغندي د شیګر ولسوالۍ په شلتن دره او 15 نور د دانګام ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لګیدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه توغندیو د لګیدو له امله مرګ ژوبله نه درامنسته شوې. د کونړ چارواکي وایي د تیرو 4 میاشتو راهیسې د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لوري څه باندې 2000 توغندي راغلي دي. د هرات چارواکي وایي چې د پولیسو یو افسر یو ګاونډي هیواد ته د جاسوسي په تور په اوږدمهاله بند محکوم شو. د هرات د والي ویان محی الدین نوري له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه افسر نوم په ډاګه نه کړ، خو دومره یو ویل چې هغه د سرحدي پولیسو یو افسر دی چې د لومړنۍ محکمې لخوا وطن ته د خیانت او کورنۍ او بهرني امنیت ته د ګواښ په تور مجرم پیژندل شو او د 14 کلو بند سزا ورکړل شو.
اتهام از یو خیانت به وطن و جاسوسی مشبوه
هغه هیواد د خیانت او جاسوسی په تور محکمه شو. دا تورندوسیا د کورنی او بهرنی امنیت پر وړاندې د جرمونو د دیوان پالنی غونډه کې د هرات ولایت تومنی حوزې په ابتدایي محکمه کې وڅېړل شو.
هرات بررسی ګرځید.
د هرات د والی بیان د اهم سرګند نه کړ چې دغه افسر کوم هیواد ته په جاسوسی تورن شوی، خو هرات له ترکمنستان او ایران سره ګډه پوله لري او ډیر ځلې د افغانستان په کورنۍ چارو کې د مداخله ګوته ایران ته نیول کیږي. ناتو پرون په افغانستان کې د خپل دوه عسکرو د وژل کې دوه خبر ورکړ. ناتو د وی خبر پانه په خبرولو سره دغه عسکرو بشپړ هویت نه دی څرګند کړی، خو دمره ویلي چې دا عسکر د هیواد په لویدیت کې د وسلوالو مخالفینو سره په بریټ کې وژل شول. په دې سره د رواني میلادي میاشتې راهیسې په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 40 ته رسیږي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 204 شپېته بهرني سرتیري وژل شوې دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ لزینو بهرنۍ اثرو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر، یو 50 افغانۍ 15 اویا پوله، یو اروپایي یورو 35 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 اویا پوله، زر ایرانی تمنه 28 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 540 افغانۍ.
د هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا لخوا په یو راکټي برید کې د افغانستان پولې ته څیرمه 4 مشکوک کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي توغندي د شمالي وزیرستان د میرالی په خوشحالي کلی کې یو موټر وویشت چې 4 کسان یې ووژل، خو د دغو کسانو هویت تر اوسه نه دی څرګند. بل لور ته د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې د وژل شوو شمیر زیات ښوول شوی دی. شمالي وزیرستان د القاعده د بهرنیو جنګیالیو تر څنګ د ګڼو افغان او پاکستاني سخت دریځو عمده مرکز بلل کیږي. د برېښنا قطع کېدو د هند په شمال کې ستونزې پیدا کړې دي. له دې امله په ګڼو ښارونو کې د شپې لخوا تیاره وه او په زرګونو مسافرین د سیمې په ریل ګاډو کې پاتې دي. د هند پلازمېنه او د دې ښار د میټرو سیستم هم د برېښنا د نشتوالي له کبله اغېزمن شوی او روغتونونو ته یې هم ستونزې پیدا کړې دي. د برېښنا د دولتي ادارې مشر اویناش اواستي وایي د نوې ډیلي، پنجاب، هیرانیا او راجستان په ګډون په اتو شمالي ایالتونو کې د برېښنا بیا اعاده کول څه باندې 12 ساعته وخت غواړي. د وویل نن وختي په تیرو 11 کلونو کې د برېښنا د دې تر ټولو بده پرچاوه یو ویلات ظاهرا دا دی چې ځینې ایالتونه د دوبي پر مهال تر خپلې قانوني اړتیا زیاته برېښنا کاروي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په حلب ښار کې د جګړو له کبله 200 ملکیان له خپلو کورونو تښتېدلي، خو نن وختي په داسې حال کې چې د یاغیانو په وړاندې د دولت عملیات روان وو ګڼ خلک لا هم په سیمه کې ګیر پاته دي. د حلب یوې اوسیدونکي له رویټرز خبري اجانس سره د خلکو وضعیت ډېر خراب وباله.
دا وایي وو ورځې کېږي چې ډوډۍ نه لرو. زه قسم خورم چې له وو ورځو راهیسې موږ بې ډوډۍ پاتې یو، حتی د ماشومانو لپاره هم د خوړو څه نه لرو.
دولتي ځواکونه وایي دوی د حلب جنوب لویدیځه ولسوالۍ صلاح الدین له یاغیانو بیرتنی ولیده، خو رویټرز راپور ورکړی چې یاغیان لا هم د حلب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د بشار الاسد رژیم پر ښار د برید لپاره له جنګي څرخي الوتکو کار اخلي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون ایران ته د ناڅاپي سفر پر مهال وویل مخالف ځواکونه به یقینا چې په حلب کې ماته وخوري. وسلوالو پرون په یمن کې یو ایټالیاوي ډیپلوماټ یرغمل کړ او پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار وسلوالو د سل پښو خوا کې قومي وسلوالو پر کورنۍ چارو وزارت یرغل وکړ او هغه د لنډې مودې لپاره محاصره کړ. دوی غوښتنه کوله چې د پولیسو په لیکو کې د جذب کړای شي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یرغمل شوی ډیپلوماټ په صنعا کې د سفارت د امنیتي چارو مسؤل وو. وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دومره ویلي چې یو اضطراري ډله فعاله شوې چې په دې هیواد کې له ټولو اړخونو سره تماسونه ټینګ کړي. دا پیښې د دې ښکارندوی کوي چې یمن د سولې له هغه تړون سره سره چې د څو میاشتو پرله پسې مظاهرو په نتیجه کې رامنځته شو او له مخې صالح له 3 کالو واکمنۍ وروسته له قدرت لري شو، تر اوسه هم له ستونزو سره مخامخ دی. د رومانیا د انتخاباتو چارواکو د خلکو د کم ګډون له کبله هغه ټول پښتنه باطله اعلان کړه چې د ولسمشر د استیزا کولو په اړه پرون تر سره شوه. د انتخاباتو مرکزی اداره اټکل کوي چې په پرونی رایا چونه کې د خلکو ګډون تر 40% کم وو. د قانون لمخې د ټول پښتنې لپاره لک تر لګه 50% پر شرایطو برابر ګډونوالو ته اړتیا ده. ولسمشر ترایان باسیسکو پرون وخت په ملي ټلویزیون کې وویل چې د رومانیا خلکو د نه ګډون له کبله دغه ټول پښتنه باطله کړه. د ولسمشر دند په داسې حال کې د پارلمان لخوا وزنډول شو چې د ځینو اقداماتو له کبله اروپایي ټولنې او امریکا خبرداری ورکړی و چې په دې هیواد کې دیموکراسي زیانمنه شوې ده. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو د محل په افغانستان کې د سهار 10:00 او 8 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې ایساف د پاکستان هغه اداره رد کړه چې ګواکې افغانستان ته د وسلولو په مخنیوي کې همکاري نه ده کړې. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په راتلونکو جګړو کې باید افغانستان او عراق درسونه هیر نه سي. په فرا کې د ماشومانو مړینه زیاته شوې. په کوټه کې تیر شپه شپږ کسان وژل شوي چې دوه یې پولیس دي. د ژوند په شیبو کې پروګرام تر څنګ د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې د وسایطو د تیز چلولو په اړه خبرې شوي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
صدمه د مرکشه کې واچو تر اوسه پورې د شپږ میاشتو کنه روغ نه دم ډیر بخې مې دلې اسه بخې مخبل مشکل مې تکرار کړی دی.
دا خبرونه تر یو لسو بجو ده. ایساف ځواکونو د پاکستان هغه اداره کړ چې ویلې دي د دې هیواد پاوز په افغانستان کې میشته نړیوالو ځواکونو ته د افغانستان لوري ته پر ګډې پولې د سختریزو وسلولو د اوښتو د لسګونو پیښو په اړه راپور ورکړی و چې په مخنیوي کې ورسره مرسته نه ده کړې. پاکستان چې د افغانستان پر ختیځ سرحدي سیمو د راکټي بریدونو له کبله تر فشار لاندې دی، له دې مخکې دا کړې و چې له راکټي بریدونو یې هدف هغه وسلول دي چې د افغانستان له ختیځو سیمو د پولې دې غاړې ته حمله ترسره کوي. نور جزئیات له نوریاس نوری خبري.
ایساف پرون په یو خبرې کړې اعلان کې وویل دا چې پاکستان وایي چې پوځ 25 ځلې له پولیس سخت دریځ وسلوالو دی او وختو په اړه خبر ورکړي، دا ادعا سم نه ده او زیاتوي هر ځل چې د پاکستان پوځ ورڅخه په دې اړه د مرستې غوښتنه کړي ایساف سمدستي ورته مثبت ځواب ورکړي او یو مناسب ځواک د مرستې لپاره سیمه ته استولای دی. ایساف وای د پاکستان له پاو سره هغه اړیکو ته په پام سره چې په دې ورستیو کې شوی نړیوال امنیتی مرستندوی ځواکونه له پولیس سخت دریز وسلوالو له تیرې دوه پاړه د پاکستان د پاو هر راپور جدي چیرې او هر وخت او هر چیرې چوي له هغه سره به لازم مرسته دوام ورکړي. په واشنگتن کې د پاکستان سفیر شریر رحمان د تیر شنبه په ورځ ادعا کړې و چې پاکستان په ورستیو میاشتو کې ناتو ته 25 ځلې خبر ورکړی و چې وسلوال د افغانستان خاورې ته ننوځي. پاکستان له دې مخکې پر افغانستان د راکټي بریدونو په اړه ویلي و چې له دغو بریدونو هدف د هغو وسلوالو ځپل دي چې د افغانستان له لوري پر پولې را اوړي او په پاکستان کې حملې ترسره کوي. دغه بریدونه چې له څو اونیو راهیسې دوام لري په ترڅ کې ډېرې مرمۍ د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو لګېدلې چې د سیمه ییزو چارواکو او اوسیدونکو په وینا خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې د کونړ په دریو ولسوالیو شاوخوا 250 د راکټ او توپ مرمۍ لګېدلې دي.
یو سلو شل مرمۍ د نړۍ په ولسوالۍ کې، یو سلو دیرش مرمۍ په دنګام کې ولیدلې دي، او د شیګل په ولسوالۍ کې 15 مرمۍ لګېدلې.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې پاکستان دغه بریدونه درولي خو د کونړ پر سیمه ییزو چارواکو سربیره د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه بریدونه د دوام خبره تایید کړه او افغان چارواکي تورن کړل چې د دغه ستونزې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو او په افغانستان کې د ناامنۍ او د پیښو د زیاتوالي په غبرګون کې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د استجواب لپاره غونډې ته ورغواړي. ایساف ځواکونو هم مخکې دغه بریدونه غندلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې افغانستان او پاکستان دغه مسله د خبرو له لارې هواره کړي. ایساف په تازه خبرې کړې اعلان کړ دغه راز ویلي چې دوی له پولې اخوا له شمالي وزیرستانه د حقانی شبکې د روسي بریدونو په وړاندې چې افغانستان پاکستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړی د یو هماهنګ اقدام په ژمنې سره په ډیرو نور مواردو کې هم ګډې ګټې لري. په کابل کې د امریکا سفیر چې په نږدې راتلونکو کې دنده پای ته رسیږي امریکایي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د راتلونکو جګړو پر مهال د افغانستان او عراق درسونه په پام کې وساتي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راین کراکر د ډیپلوماتیک مهارت د ستاینې ترڅنګ د پتیرو 24 کلونو کې هغه بریالی ډیپلومات بللی چې له عراق او افغانستان سره د امریکا د ترینګلو اړیکو د شکولو په برخه کې زیار ګاللی دی. د نیویورک ټایمز د دې تحلیلي مطلب جزئیات له احمد تکل څخه خبري.
په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر، هغه ډیپلومات چې د عراق او افغانستان په جګړو کې تر ټولو زیات ښکیل پاتې شوی وای، امریکایي پالیسی جوړونکي د ایران او سوریه په ګډون د راتلونکو جګړو په اړه د غور پر مهال باید د نږدې ماضي له درسونو زده کړه وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي درشپېته کلن کراکر که څه هم له یوې دردونکې ناروغۍ ځورېږي، خو بیا هم نشي کولای خپل فکر له هغو بحرانونو خلاص کړي چې د تخصص جوړوي، لکه د افغانستان او پاکستان، ایران او سوریه او د عراق او لبنان کړکیچونه. کراکر له نیویورک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې امریکا باید د جګړو د ناوړه عواقبو قوانین په یاد وساتي، د خپل اصلي قدرت حدود وپیژني او دا په پام کې ولري چې اکثرا په یو کړکیچ کې لکه کېلې دوروسته له هغه د وټلو لار په همغه اندازه ورانونکې ده لکه په خپل اصلي منازعه چې ده. دای وای په سره سینه حساب وکړی چې آیا تاسو پر اختیار هم په دې اړه چې څنګه کولای شي چاره پر مثبت لاره سمې کړی فکر کوي. ورځپاڼې کې کراکر چې دروانې میاشتې په پای کې متقاعد کیږي، خپل هغه دند پای ته رسوي چې له ویتنام څخه د ورستی امریکایي سرتیری لوټلو سره پایل شوی و، او هغه محل پای ته رسیږي چې په افغانستان کې د دولت جوړونې د هڅو دوره پای ته رسیږي، خو هغه نتیجه نه دا ورکړي چې پالیسی جوړونکو ورته انتظار و. نیویورک ټایمز یاتوی دا هیله چې عراق به سولیز او پاربی نړی کې د امریکا متحد هیواد وي خاورې شوی او پر ځای هلته داسې یو مستبد حکومت واکمن شو چې د ایران خواته ډیر تمایل لري. خو په افغانستان کې بیا په هر څه کې پوښتنه شته، مثلا آیا انتخابات به عادلانه وي، آیا افغان امنیتي ځواکونه به له وسلوالو سره جګړه وکړی شي، او آیا حکومت به په خپلو پښو ودرېدای شي کنه. کراکر شک نه لري چې امریکایان به په نورو قلمرونو کې له پردیو پرته بل څه نه وي. دای وای امریکایان په خپل قلمرو کې نه، بلکې د بل په لوبغالي کې په جګړه بوخت دي. نو باید د هغو هیوادونو د فضا، تاریخ او سیاست په اړه لازم معلومات ولري چې اشغالوي. ورسپانه وړاندې لیکي ښاغلی کراکر که څه هم په عام محضر کې خوشبین ښکاري او په اصطلاح د ګیلاس ډکه نیمایي ویني، خو د ده همکار ډیپلوماتان وایي چې د نوموړي شخصي نظریات توپیر لري. دا ډیپلوماتان وایي کراکر د خپلې 8 کلنې تجربې پر بنسټ بیا بیا د امریکا د قدرت له حدودو او له هغه څه سره چې امریکا یې د دفاع په دریځ کې ده د ګڼو اړخونو د دښمنۍ په وړاندې مقابله کړې. د همدې تجربو په رڼا کې ښاغلی کراکر لومړی په عراق او وروسته په افغانستان کې له سیاسي مشرانو سره د اعتماد د فضا په رامنځته کولو بریالی شو. یو کال مخکې کله چې دی کابل ته ورسید، ولسمشر حامد کرزی د نورو مسایلو ترڅنګ د هغه څه په خاطر ډیر په غوسه و چې د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته د امریکا او نورو لویدیځوالو له لوري بې احترامي بلله. نیویارک ټایمز زیاتوي خو کراکر په دې وتوانېده چې د پاکستان او ایران له پراخ مخالفت سره سره ولسمشر کرزی ته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د موافقې د ګټو په اړه قناعت ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
په وروستیو کې په فراه کې د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. یوازې د روان کال په بهیر کې تر 40 زیات ماشومان د خوارځواکۍ، روغتیایي او نورو ستونزو له کبله مړ شوي دي. تفصیل احمد شاه فطرت څخه خبري.
د ماشومانو مړینې په دې وروستیو کې روغتیایي کارکوونکي او خلک په فراه ولایت کې اندېښمن کړي دي. په روان کال کې تر اوسه 40 زیات ماشومان د بیلابیلو ناروغیو له امله د فراه ولایت په روغتون کې مړه شوي دي. روغتیایي مسؤلان وایي دغو ماشومانو د مړینې لاملونه ناسمه تغذیه، اسهالات، د کورنیو نه پاملرنه ماشومانو ته او په فراه ولایت کې د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی دی. ډاکټر فرید احمد سلطانی د فراه ولایت په ملکي روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو تن مسؤول وایي په دې وروستیو کې د ماشومانو مړینې دوی اندېښمن کړي دي. په دې برخه کې کورنۍ په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې کورنۍ خپلو ماشومانو ته پاملرنه نه کوي او دا د ماشومانو د مړینې لامل کیږي. په فراه ولایت کې د سوی تغذیه پیچ ډیرې شوي او په ډیر بد حالت کې ماشومان درملنې ته راوړل کیږي چې له همدې امله کله کله د ورځې 2 یا 3 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا ځکه چې کورنۍ خپلو ماشومانو ته پاملرنه نه کوي. لبل خو بیا کسان چې خپل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته راوړي د روغتیایي خدماتو څخه سر ټکوي. دوی وایي په روغتون کې هیڅ پاملرنه ورته نه کیږي، نو له همدې امله دوی ماشومان ضایع کیږي.
یو باندې ګرځي چې سم مدام پچکاري ور ولګي، نن سم مدام دلته چې ورشه وایي دوا دلته نسته، ورته د بازار وخت پرنځو بازار ته دوا ورته راو، یو پچکاري نه ورلګي پر وخت باندې. یو ساعت یو ساعت کې زموږ علاقه په خاطر دوی چې درنوز مریض دی په تر مشکلات د دې مسولینو څخه تقاضا کوي چې سره سره دیو چې د شفاخانې ته یې کلسته ډاکټران څور چپاول دي چې د سرپوشي په سره پیوړي.
د فراه ولایت د عام روغتیا ریاست چارواکي هم ځینې ستونزې مني. د فراه ولایت د روغتون رئیس ډاکټر عبدالمنان فرای وایي له یوې خوا په روغتون کې پوره اسانتیاوې نه لري او له بلې خوا د ماشومانو متخصص ډاکټران هم په فراه کې نشته. تاسو کولای شئ د ماشومانو څنګه وګورئ. د زیات نشتوالي له امله موږ 2 ماشومان پر یو چپرکټ بستر کړي دي. بل په فراه ولایت کې د ماشومانو متخصص ډاکټران شتون نه لري، بلکې موږ د داخله ډاکټرانو څخه د ماشومانو د درملنې لپاره کار اخلو. د یادونې وړ ده چې د فراه ولایت په لرې پرتو سیمو کې د ماشومانو وضعیت تر دې هم بد دی. د فراه ولایت په اکثره لرې پرتو ولسوالیو کې کلینیکونه نشته او یا هم نیمه فعال دي. د فراه ولایت په مرکز کې هم د ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړی کلینیک شتون نه لري چې دا هم د ماشومانو د مړینې د ډیرېدو یو لامل دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به زبر ژمند راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي دي.
خدمتګار روزپاڼې په خپل یو مطلب کې له ایران سره پر پوله د افغانستان په ځینو سرحدي سیمو کې د نامنویو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د هرات د امنیت قومندان سید اقا ثاقب خبر راخستل شوی چې وایي په دې وروستیو کې له ایران سره پر پوله د هرات په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې نامنوی زیات شوی دی. په مطلب کې د نوموړي له قول راغلی دغه نامنوی په دې سرحدي ولسوالیو کې د تازه وسلوالو ډلو لخوا رامنځته کیږي. خدمتګار په دې اړه د یو افغان کارپو نظر هم راخستی چې ادعا کوي د ایران په ځینو ولایتونو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د روزنې مرکزونه رامنځته شوي دي. محور ورځپاڼې خپله سرمقاله د هغو راپورونو په اړه لیکلی چې وایي ناټو له وتلو وروسته په افغانستان کې خپل پوځي تاسیسات ورانول غواړي. محور په دې اړه د وسلوالو طالبانو دریځ ته هم اشاره کړې چې په یوې اعلامیې کې ویلي د دغو تاسیساتو ورانول معقولیت نه لري او دا د افغانانو حق دی. ورځپاڼې لیکلي وسلوالو طالبانو له دې موضوع نه تبلیغاتي ګټه پورته کړې. محور لیکلي چې وسلوال طالبان د ناټو پوځي تاسیسات د افغانانو شتمني بولي، نو بیا ولې په خپلو عملیاتو کې پلونو، سړکونو، ښوونځیو ته زیانونه رسوي؟ محور په خپل مطلب کې د افغانستان د دفاع وزارت دریځ هم راخیستی چې ویلي دي په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 1300 ګارنیزونونه باید افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ویسا ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د تاجکستان لخوا له افغانستان سره د پولې په تړل کېدو تبصره کړې. ویسا لیکلی د تاجکستان سره د پولې له تړل کېدو داسې ښکاري چې د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت له پخوا خرابېدای هم شي. لیکوال ویره څرګنده کړې هسې نه چې د وسلوالو راوښتو ستونزه سربېره پر پاکستان له تاجکستان سره پر پوله هم پیدا شي او تاجک وسلوالې ډلې خپل فعالیت افغانستان ته راوغځوي. ویسا لیکلی د بدخشان چارواکو غوښتنه کړې چې له تاجکستان سره پر پوله دې امنیتي ځواکونه ډېر شي تر څو د تاجک وسلوالو د راوښتو مخه ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غړي په سرمخالی کې د میدان وردګو ولایت په امنیتي وضعیت تبصره کړې. په سرمخالی کې د چک د ولسوال د وژل کېدو او تر هغې مخکې د وسلوالو مخالفینو لخوا په جلریز کې د 5 کسانو د وژل کېدو پیښو ته په اشاره سره لیکلي د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. هیواد لیکلي که د میدان وردګو ولایت امنیت ته پاملرنه ونه شي نو اغېز به پر پلازمېنې کابل هم پرېوځي.
په افغانستان کې د سهار 10:21 سوې. پرون ماښام په کوټه کې د هدفي وژنو په پیښو کې د دوو پولیسو په شمول شپږ تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل سوي دي. په یوه پیښه کې د وژل سوو کسانو خپلوانو د قهر او غصې په حالت کې د پولیسو د تاڼې مخې ته د احتجاج په توګه دوه موټر سوځولي او پولیسو ورباندې وشکبه هونکی ګاز کارولی دی. تفصیل د برکول میخیل په رپورټ کې.
برایش په کوټه ښار کې نامعلومو وسلوالو په نیم ساعت کې یو په بل پسې د هدفي وژنو په پرله پسې څلورو پیښو کې د دوو پولیس عسکرو په شمول شپږ تنه په ډزو ووژل. لومړۍ پیښه د ښار جنوب لویدیځ لور ته پر ارباب کرم خان سړک وسوه. موټر سایکل سپرو وسلوالو په یوه دکان کې پر ناست کس ډزې وکړې او ځای پر ځای یې وواژه. تر دې پیښې 15 دقیقې وروسته د سبزل سړک په پوتګلي څلور لاره کې هم دې ته ورته نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دوو لارویو ځوانانو باندې ناببره ډزې وکړې چې یوې ځای پر ځای وواژه او دویم تن هم د کوټې په نظامي روغتون کې د سختو ټوپونو له امله سا ورکړه. تر دې پیښې 15 دقیقې وروسته پر جیل سړک باندې د یوه جامع جماعت مخې ته دوه تنه امنیت ساتونکي پولیس هم د وسلوالو د ډزو هدف وګرځېدل. د پولیسو سرچینې وایي نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د جماعت مخې ته پر ولاړو پولیس عسکرو ناڅاپه ډزې وکړې چې یوه ځای پر ځای سا ورکړه او بل په روغتون کې د درملنې پر مهال د سختو ټوپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دې پسې بله پیښه هم جیل سړک ته څیرمه په اسماعیل کلی کې وسوه. هلته هم موټر سایکل سپرو وسلوالو یو لاروی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د وژل سوي تن خپلو خپلوانو له روغتونه د خپل مړي تر راایستلو وروسته د کوټې د لویې صدر تاڼې مخې ته احتجاج پیل کړ. سړک یې د موټرو پر مخ وتاړه او د حکومت او امنیتي ادارو په خلاف یې شعارونه ورکړل. قهرجنو مظاهرچیانو د احتجاج پر مهال ورڅېرمه د پولیسو یوه ګزمکوونکي موټر او شاوخوا څو نورو موټرو او یوه موټر سایکل ته اور ورکړ چې د مخنیوي لپاره یې پولیسو هوایي ډزې وکړې او مظاهرچانو وښکې بهاونکی ګاز ور وغورځاوه چې له امله یې د ورڅېر مکورونو ډېر خلک بېهوش او روغتون ته انتقال کړای سول. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ په کوټه ښار کې پولیس او ملیشا عسکر ځای پر ځای په امنیت ساتلو ګمارل سوي وو او له خلکو څخه یې تلاشۍ کولې، خو پر دې برسېره وسلوالو له موقع څخه په استفادې سره د هدفي وژنو په پرله پسې څلورو پیښو کې د دوو پولیسو په شمول شپږ تنه ووژل او دوی د تل په شان د پولیسو له منګولو آزاد او په تېښته بریالي سول. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
په کوټه کې مو د وروستیو ناکراریو په اړه واوریدل چې پرون ماښام په دغه ښار کې د هدفي وژنو په نتیجه کې د دوو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل سوي دي. د لویدیځ عالي رتبه چارواکي چې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد ناڅاپي سقوط په صورت کې د ملګرو ملتونو د احتمالي ونډې په اړه غور کوي له سختو خنډونو سره مخامخ دي. په دې خنډونو کې یو د اپوزیسیون په لیکو کې د یوه اغېزناک مشر نشتوالی دی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو مطلب کې دا موضوع لیدل ده چې آیا د سوریې لپاره به هم هغه تجربه اغیزنه کوي کنه چې نړیوالو قدرتونو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د جرمني په بند شر کې له غونډې وروسته عملي کړه. د دې تحلیل لنډیز له احمد تکل څخه اوري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال یان الیاسن په مشرۍ د چارواکو یو ډله په سوریا کې د بحران او د احتمالاتو په اړه سلا مشورې او څېړنې کوي. په دې څېړنو کې یو احتمالي نمونه د طالبانو د سقوط پر مهال د افغانستان پلان کېدای شي. د ملګرو ملتونو لپاره یو پوښتنه چې سم د سی جواب غوړي ده چې که ولسمشر بشار اسد سقوط وکړي بدیل به څوک وي. د سوریه په مسله کې مخالفین دوه ډلې دي، یو ډله په بهر کې به اتفاق اپوزیشن دی او بل په هیواد کې د نن ځوان جنگیالي چې ځینې د آزادې سوریه له پوت سره تړلې دي. د 2000 لومړي کال په وروستیو کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو د پرزولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل، د جرمني په بون ښار کې په افغانستان کې د یو موقت حکومت پر جزئیاتو کار وشو او ډیر ژر د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې نړیوالو ځواکونو ته له افغان حکومت سره د امنیت پټینګولو کې د مرستې اجازه ورکړه. خو آیا همداسې یو پلان به د سوریې لپاره هم نتیجه ورکړي؟ پلندن کې د منځني ختیځ د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ کارپو ایملی هوکایم وای د افغانستان په برخه کې نړیوال قدرتونه په یو نظر وو چې د کار د قدرت انتقال اسانه کړ. خو د هوکایم په باور د سوریې په مسله کې نړیوال قدرتونه له یو بل سره اختلاف لري او په همدې دلیل د ملګرو ملتونو اقدام ښایي اسانه نه وي. د 2018 کال په مارچ میاشت کې د سوریې د بحران لپاره رئیس د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړي په دوه ډلو ویشل شوی. روسیه چې د سوریې ډیر ځواکمن متحد دی او چین د رژیم لخوا د مخالفینو پر ضد د خونړیو عملیاتو په جواب کې د ملګرو ملتونو درې پریکړه لیکونه چې امریکا، برتانیې او فرانسې ملاتړ کاوه ویټو کړی دي. په لومړیو دوه پریکړه لیکونو کې پر سولایزو اعتراض کوونکو حمله غندل شوې وي، خو په روسي کې ګواښ شوې و چې که حکومت لګنمشتو سیمو څخه درنی وسلې ونه باسي نو بندیزونه به پرې ولګوي. یوازینی مورد چې د امنیت شورا 15 دایمي غړي په اړه د نظر یوالی لري د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استاذي کوفی انان په ابتکار جوړ د سولې هغه شپک فقرهي پلان دی چې د اوربند د سوریه په مشرۍ د بحران د ختمولو او د دې هیواد د خلکو د ارمانونو د ترسره کولو لپاره د سیاسي ډیالوګ غوښتنه پکې شوی. خو د حکومت او د حکومت د مخالفینو لژمنو سره سره نه یوازې دا چې اوربان ټینګ نشو بلکې نخته هم را پراخی شوی چې په دې وروستیو کې کورنۍ جګړه وبلل شو. د ډیر شمیر کارپوهانو په نظر د انان پلان نور نو عملاً مړ شوی دی. اوس که اسد سقوط وکړي معلومه نه ده چې آیا د بن کانفرنس ته په ورته کومه غونډه کې به نړیوال قدرتونه بیا هم ګډ نظر ولري کنه څو د سوریه مسله حل کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د ملګرو ملتونو مذاکره کوونکو هڅه وکړه په لومړي ځل د وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون رامنځته سي، خو کاري لکه می نتیجې پرته پاتې ورسید. د وسلو د نړیوال تجارت د تړون په اړه د مذاکرو تر ناکامۍ وروسته د اروپایي ټولنې یو شمېر افریقایي ولسونو په شمول د لښته لژنوي هیوادونو لخوا یو اعلامیه لاسلیک شوه. جزئیات له فرشته جلال زید څخه اوري.
د دې اعلامیه جوړونکو وایي چې د مذاکرو له ناکامۍ مایوس شوي دي خو قرار نه کښيني. دوی غوښتنه وکړه چې د وسلو د نړیوال تجارت د کنټرول طرحه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته واستول شي. د مذاکره کوونکو د غوښتنې سره سم د وسلو د نړیوال تجارت د کنټرول د لومړي لازم الاجراء نړیوال تړون طرحه د عمومي اسامبلې د تایید لپاره د رایو له دریو برخو څخه دوه تړتیا لري. د وسلو د نړیوال تجارت اندازه په کال کې 8 میلیارد ډالر تر رسیدي. په دې ارتباط د وی قانوني لایحه رامنځته کولو بحث یو میاشت دوام وکړ. د مذاکره کوونکو د ډلې مشر ګارسیا موریتان د خبرو په پای کې وویل:
queridos amigos, voy a evitar decir nada más para evitar ser diplomáticamente incorrecto.
دوستانو، زه ټول مسؤلیت په ځان اخلم او د کافي ډیپلوماټیک مهارت د نه درلودو په خاطر متاثر یم او معذرت غواړم چې ونه توانیدم څو تاسو یو غوره پای ته ورسوم. تر دې خبرو وروسته د هند او روسیې په شمول یو شمېر هیوادونه وویل چې دا تر هغه د مذاکرو لپاره ښه اساس ګڼل کېدلی سي، خو د غور کول لپاره وخت اړتیا لري. د ملګرو ملتونو له خوا د وسلو د کنټرول ادارې، د افینړیوال سازمان د اکسفام ادارې او د وسلو د کنټرول سازمان د تړون په طرحه کې د ځینې ټکو د ورزیاتېدو غوښتنه غوښتنه کړې ده، خو له دې سره یې هیله څرګنده کړې چې د وسلو د نړیوالې سوداګرۍ لایحه به تصویب شي. د آکسفام د نړیوال سازمان د وسلو د کنټرول ادارې مشري انا مکډونالد په نیویارک کې د دې مذاکرو پر ناکامۍ خپل مایوسي داسې څرګنده کړه او ازادي راډیو ته وویل:
Really missed opportunity. Well, governments had the chance today to agree an historic agreement to bring the arms trade.
په وخت کې یو شمو قیل لا سولاړه نړیوال حکومتونو د وسلو د سوداګرۍ د کنټرول لپاره د وی تاریخي موافقه موقع درلوده، خو متاسفانه محدود شمیر هیوادونو د داسې موافقې تر سره کېدو مخنیوي وکړ. انا مکډونالد ټینګار وکړ چې د وسلو د سوداګرۍ د کنټرول د نړیوالې طرحې لپاره هڅې به دوام وکړي، ځکه اکثریت هیوادونه یې ملاتړ کوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست ژوند په شیبو کې او تاند څنګ دوه غونیس پروګرامونه دي چې په همدې خبرونه کې اوریدل سي. البته د خبرونه په دویمه نیمه کې اوس په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 10 دقیقې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین څخه ورو